بدخشان کې ځای چارواکي وایي چې په کشم ولسوالۍ کې په شوې حمله کې د یو پخواني جهادي قمندان په ګډون دوه کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. او د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو د دریو سرتیرو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. بشپړ خبرونه. په بدخشان کې ځای چارواکي وایي چې په کشم ولسوالۍ کې په شوې حمله کې د یو پخواني جهادي قمندان په ګډون دوه کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. دا حمله نن له ماسپښین وروسته د کشم په بازار کې شوې او ویل کېږي چې هدف یې هم دغه پخواني جهادي قمندان و. د بدخشان ولایت د امنیت امیر سمونوال سخیدات ازادي رادیو ته د بیخي جزئیات داسې بیان کړل. یو ځان وژن کې چې هدف یې د یو پخوانی جهادي قمندان نازک میر وژل و، د کشم په بازار کې دغه قمندان له منځه وړی. په مجموع کې په دې حمله کې شپاړس کسان ټپیان او دوه کسه وژل شوي دي. د حمله کوونکي د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او په ورته وخت کې دا هم نه ده معلومه چې د دې حملې په ټپیانو کې څومره ملکي وګړي دي. د یو بل خبر له مخې، نن په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو له بند څخه نن یولس سنه پولیس خلاص شوي دي. د بدخشان ولایت د امنیت امیر سمونوال سخیداد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د امنیتي پولیسو د هڅو په نتیجه کې خوشي شوي دي. د ده په خبره دغه پولیس په اردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د یوې حملې په ترڅ کې د هغوی له خوا برمته شوي وه. او د دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو د دریو سرتیرو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د دفاع وزارت لخوا ازادي راډیو ته نن په یوه رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو سرتیرو ته دغه مرګ ژوبله په تیرو څلورویشت ساعتونو کې اوښتې ده، خو په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې یاد سرتیري په کومو ولایتونو او په څه ډول پیښو کې وژل شوي دي. سرچینې دغه راز ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې څلور دېرش کړۍ مینونه، سلګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر سره واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن وویل چې کره شواهد پکار دي څو د لشکرې طیبه د ډلې د مشر په اړه پریکړه وکړي. د راپورټونو له مخې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان د لشکری طیبه د منل شوې ډلې د مشر حافظ محمد سعید پر سر به لس میلیونه ډالر جایزه ورکړي که چیرته چا دی محاکمې ته حاضر کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط نن په اسلام آباد کې د دې غوښتنې په اړه وویل: سقه شواهد نشته. پاکستان دا غوره ګڼي چې کره شواهد وي څو د دې مسلې قانوني بهیر پیل شي، اما د شواهدو په نشتوالي کې موږ څه نشو کولی. پر حافظ محمد سعید تور پورې شوی دی چې د هند په ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې په بریدونو کې لاس درلود چې په ترڅ کې لږ تر لږه 168 تنه ووژل شول. له پاکستان خبر شوی رپورټونه څرګندوي چې یو مشکوک ځان وژونکی د کراچۍ په ښار کې د پولیسو د یو مشر له موټر سره چاودنه کړې او لږ تر لږه 3 تنه یې وژلې دي. پولیس ګمان کوي چې یو وژل شوی به برید کوونکی وي. په دې پیښه کې چې د ملیر په سیمه کې شوې ده لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي هم دي. داسې ښکاري چې چاودنه د همدې سیمې د پولیسو پر مشر راو انوار شوی وي، خو هغه روغ پاتې شوی دی. راو انوار له چاودنې وروسته وویل چې د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستان سنی ډلې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د قومي فرقي او سیاسي شخړو له امله تر اوسه پر روان میلادي کال کې په کراچۍ کې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې نړیوالې ټولنې ته باید دا ثابته کړي چې اتومي پروګرام د اتومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره نه دی، کنه له نورو اقتصادي بندیزونو او انزوا سره به مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل چې اروپایي چارواکي هڅه کوي چې له تهران سره د خبرو لپاره وخت وټاکي، خو امریکا نه غواړي چې اسیر خبرو لپاره خبري وکړي. اما هیلری کلینټن وویل چې لا هم د ډیپلوماسۍ لپاره وخت شته چې دا بحران حل کړي. میرمن کلینټن وایي لا هم وخت شته څو د ډیپلوماسۍ له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږو. موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې لپاره سوله ییزه حل لاره پیدا کړو، خو د ډیپلوماسۍ هم داسې نه ده چې محدوده نه وي او ټول اختیارات شته څو ایران د اتومي وسلو له ترلاسه کولو راوګرځوي او ایران اړ کړي چې د نړیوالو غوښتنو ته سر ټیټ کړي، کنه ایران به د سخت فشار لاندې وي او منزوي به وي. لویدیزو چارواکو وړاندیز کړی دی چې په استانبول کې خبرې وشي، خو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل د استانبول پر ځای دې په بغداد یا چین کې خبرې وشي. ایران همدارس د سوریې او لبنان وړاندیز کړی دی چې هلته خبرې وشي. لویدیز د ایران پر دې وړاندیزونو انتقاد کوي او وایي چې هسې وخت تیروي. ترکیه وایي چې شاوخوا 1000 تنه تېره ورځ له سوریې دغه هیواد ته مهاجر شوي دي. د ترکی چارواکو په وینا له دې سره په ترکیه کې د سوریایي کډوالو شمیر 1000 ته لوړ شو. دغه کسان د جګړو له امله د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. بل لور ته په سوریه کې نن هم د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون یاغیانو ترمنځ جګړې روانې دي. د سوریه رژیم په عین وخت کې په دمشق کې دې ته تیاری کوي چې د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د منځګړي استازي کوفی انان له یوه پلاوي سره وګوري. چارواکو وویل چې په دې خبرو کې به د کوفی انان د سولې د وړاندیز له مخې شاوخوا 250 نړیوال څارونکي د اوربند لپاره په سوریه کې ځای پر ځای شي. د سوریه حکومت ژمنه کړې ده چې بریدونه بند کړي او د اپریل تر 10 د ښارونو له مرکزونو ځواکونه په شا کړي. 22 یوکراینیان په لیبیا کې په دې تور محاکمه کیږي چې د معمر القذافي له ځواکونو سره یې مرسته کوله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي دغو کسانو دغه تور رد کړی دی، خو دا کسان په دې تورن شوي دي چې هم یې د قذافي له ځواکونو سره مرسته کوله او هم یې تیر کال د شخړو پر مهال له دغو پوځیانو سره د وسلو د سمیدو او جوړېدو په برخه کې همکاري کوله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان لیبیا ته د کار لپاره تللي وو. اوکراینی ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د محاکمې بهیر وڅاري. دا محاکمه راتلونکې اونۍ پیل شي. اسرائیلی پولیس وایي داسې ښکاري چې د مصر له سینا د اسرائیل پر ایلات ښار نن یو توغندی لګېدلی دی، خو مرجوب لی نه ده اړولې. دا توغندی د سرې بهیرې له غاړې د یهودانو د یوې مذهبي رخصتۍ په درشل کې توغول شوی دی. دا رخصتۍ سر له سبا پیل شي. اسرائیل اندیشنه لري چې د سینا بیدیا وروسته له دې چې تیر کال حسن مبارک له واکه لرې شو د مسلمانو بنسټپالو په مرکز بدله شوې ده. تیر اګست د مصر له پولیس سره اته اسرائیلیان وسلوالو ووژل چې په ځواب کې اسرائیلي عسکرو ډزې وکړې او د مصر 15 سرحدي عسکري ووژل. بیا له دې پیښې سره د دواړو هیوادو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خړپړ شول. د روسیې د نووا ګازیتا ورځپاڼې خپلواکې خبریالی ایلینا میلاشینا نن وویل چې دا او د دې ملګری له ماسکو بهر وهل شوي او پیسې ترې اخیستل شوي دي. میلاشینا په خپل فیسبوک کې ولیکل چې ناپیژاندو کسانو دا او د دې ملګری هغه وخت وهل او ولوټل چې دوی بیرته خپل کار ته ګرځېدل. دې خبریالی زیاته کړه چې مخ او سر یې ژوبل شوي دي. نوموړی بیا وویل چې پولیس د پیښې ځای ته ور ورسېدل خو مرسته یې ونه کړه. دغه روسي خبریاله د بشري حقوقو د څارنې ډلې په روسیې کې د بشري حقوقو د پیښو د رپورټونو لپاره ستایلې ده. دا د دې سات خبرونه اوس هم ستاسو پام د ازادي په څپو کې د پروګرام دوهمه برخه ته راګرځو.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو قدرمن اوریدونکو د خبرونه دوهمه برخه ته خراغلاست. په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عملی په ارتباط خبرې کیږي. د خبرونه په لومړی برخه کې په مختلفو عواملو باندې خبرې وشولې، انتقادونه هم ډیر زیات وشول، نظریات هم د اوریدونکو استاسو دوستانو واخیستل او دغه راز محترمو کارپوهانو او ملمنو خبرې وکړلې چې د افغانستان دغه د سولې عملیه چې ده د مختلف ابعاد لري او تر ډېره حده پورې سعادت صاحب وویل چې فکري توافق پیدا شوی دی د حل لپاره او د ستونزو د لرې کېدو لپاره. ښاغلی حامد صاحب وویل چې دی ډېر زیات خوشبین نه دی ځکه چې پاکستان په دې مسله کې ډېر دخیل دی. د افغانستان دغه ستونزې او مشکلات چې رامنځته کېږي دا د پاکستان له خوا دي. ځینو نورو اوریدونکو تلیفونونه وکړل چې طالبان وسیله ده او د لویدیځ هغه ځینې هدف چې دی هغه د هغې د عملي کولو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. په هر صورت نور مسایل هم و، خو یو ځل بیا درته یادونه کوو چې دا مهال په سټډیو کې د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی شمسالدین حامد او د ولسي جرګې غړی محترمه فوزیه کوفي او د سیاسي او حقوقي مسلو کارپوه ښاغلی عبدالستار سعادت تشریف لري. البته محترمه کوفي په څو د ثانیو یا دقیقو کې تشریف راوړي. سعادت صاحب، بیا مجبوري تاسو ته موقع درکړو ځکه چې خبرې د لږ نیمګړې پاتې شولې او دا د اوریدونکو هغه ځینې انتقادونه هم چې و که داسې لنډ یو نظر واچوئ بیا به حامد صاحب وغږېږي. مهرباني صاحب.
الکوزای صاحب، بس پمدغه د مذاکره مسله و یو څه چې د افغانان په دغه مسله کې ناهیلي کوي هغه دا ده چې افغانستان کې په تاریخ کې چې کله تحصیل ولی دا مذاکرې ډېرې کمې شوې او د سولې نتیجې ته ډېر کم رسېدلی، بیا خصوصا دغه دېرش کلن تاریخ چې څو ځله داسې حوادث شوي دي. یو دا قضیه ده. بل دا ده چې زه فکر کوم د ګاونډیو منفي رول یا منفي موقف هغه خلق تر یو ځای پورې ناهیلي کوي. د ما دوست مثال تر سره ناست دی، دوی هم یعنی په دې باور نه دي زما له فکر سه سولې ته نه رسېدو خبره ده. یعنی پاکستان په نیت باندې شک دی، د ایران په موقف باندې چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي او د امریکایانو ماته په افغانستان کې شکست غواړي. زه هم په دې باور نه یم چې موږ د پاکستان دې باندې قانع کو یا ایران دې قانع کو چې د افغانستان په قضیه کې به دوی سوله سره همکاري وکړي. موږ هغه چې باندې چې باور لرو هغه دا ده چې فشار باید راوړل شي، او د فشار ډیر وسایل فکر کوم متحده ایالاتو سره شته چې په پاکستان باندې.
ساده صاحب او بخې دوی به خبره قطع کوم خبره کې درغورځېږم. مخکې نظر صاحب ویل د لاله او مجنون قصه را یاد کړل، ماته هم دا قصه را یاد شوه. وایي سړي قصه کوله د لاله او مجنون، اخر کې یو پښتنه وکړه د لاله نرو که ښځه کنه داسې حساب دی. اوس هم دا د سولې باندې خبرې کوو، دا اخبارونه موږ لولو، دا ټول د دنیا مطبوعات چې دام تعقیبوو. ولې صادقانه درته وایو سړی نه پوهېږي چې دا سوله به څوک راولي. هلته چې د افغانستان حکومت ته ګوري په دې باندې انتقادونه دي چې ورور بلته سولې علي شورا د دې لیاقت او توان نه لري چې دا مسله حل کړي. د افغانستان حکومت مشروعیت نه لري او څنګه اداري فساد کې ښکېل دی، او بهرنیان نه غواړي چې سوله د راشي په افغانستان کې. بیا لږ تاسې خوشبینانه خبرې وکړلې چې توافق د نظر پیدا شوی دی، مفکوروي توافق. حامد صاحب وویل چې نه، چې پاکستان هغې پورې پکې دخیل وي په دې مشکلاتو کې دا مشکلات نه حل کېږي. نو داسې لنډ او قاطع فشورده وویل شي چې یعنی دا سوله به څنګه داسې عملي شي. دغه پروسه چې روانه ده، طالبان هم یو لاس نه دي که سړی فکر کوي یو ورځ یو راپورته کېږي بیا هغه بندي شي په پاکستان کې، بیا بلې ووژل شي، بیا یو امریکا پکې یو خبره وکړي چې دغه موږ سره توافق ته رسېدلي او زموږ دښمنان نه دي، بله ورځ بیا هغه پورته شي چې نه دا دښمنان دي، زموږ ترورستان دي. یعنی داسې انجړ پنجړه ده دا خبره سه.
بله، یک لازم هم یک چند چیز گفتنی داره. بعد از سعادت صاحب مچم بیاد دانست یعنی که همین شورای عالی صلح که تشکیل شد در اوائل ما همطور برنامه ها داشتیم، در اونجا یک سوال تر شد که همین کمیسیون اگر واقعا میخواید که صلح بکنه باید اعضای از یا طرف جنای سیوم باید باشن، نه از یک طرف دولت باشه کل اعضای شد، دیگه طرف مخالف هیچ اصلا وجود نداشته باشه. از اون خاطر در وقت بازه اتر انتقادات شد که مثلا چند صد میلیون دلار را گفتن به این بودجه جدا کردن، حالا سر از خاطر از پیسی از او ماش و مصرفی گپا هر کس نفرهای خدا یا دوستای خدا یا گروپ خدا در اونجا معرفی کرده. اگر نیت خوب صلح می بود، ای حتی در وقت در اون برنامه چند موضوع دیگر هم تره کردیم که در دنیا نمونه های عزیز تا حتی از یک شرکت مستقل دنیا می خواهند که شما یک کمیسیون صلح با ما جور کنین و بازوها برشان همی زمینه را مساعد می سازن، کانفرانس مساعد می سازن. اگر نیت خوب باشه باید در بین از این کسایی که مثلا در از 40 سال به این طرف در سیاست افغانستان بسیاریش امو بسلا مور خود زدن، اونو ما تشریف دارن، اونو عالم بله حالا در سر ریاستش بس در بین خود جنگ میکنن. حتی مثلا ما کوشش میکنیم که از کمیسیون صلح یکان نفر به رادیو بیاریم، مثلا حتی تلفن های خود بسته میکنن و ما آورده نمیتونن. این یک کمیسیونی که قدر پسیف باشه چطور میتونه که روند صلح بس لا قمچین بزنه که او پیش بره؟ آقای صبغت الله خان مجدد خو از دوران شاه امدمی سیاست افغانستان یک رول بارز و عمده داره. او آدم میتونست که از امو دوران حتی شاه را قانع بسازه به افغانستان به یک جامعه خوب و صلح‌آمیز و ایگپا. مگر مال در بین خودن یک روز کار میکنن بزرگ ما مثلا، ما برشان احترام دارم، اما یک روز اوسو کار میکنن. کل روز آقای کرزی دیته میشه که باش تو مجدد سه پار نکنه که باش تو او را بسلا یک نفر دیگر دق نشه. از او خاطر بسلا هر طرف دق نشه، کل روز رئیس جمهور در دقمه ساختن مردم تیر نمیشه، باش دو قوم دقمه شه، باش دی قوم دقمه شه، سر قوم ما خود چندان رای هم نمیزنه. خب به هر حال ما از طریق تلفن یک بار دیگه اعلان میکنیم که مولوی صاحب ارسلان رحمانی لطفاً یا خودتان یا یکی از دوستایتان به تلفن ما جواب بدین که به سوالات مردم جواب بدین تا از این روند سال زیادتر خبر شویم. بفرمایید صاحب آقای سعادت سر از این خود کمیشنم یک ذره فکر شو صاحب.
نظر صاحب داده حضرت صاحب مبارک اوټو کو کو مخفله د سید قاسم رشتیا دغه یادشتونه لوستل هغه حضرت صاحب خوده لیو چې هغه وخت کې د ځوانو ډیر نارام او شایو زل بندي کړی او زور ته واسطه شم خوشی مې خلاص مې ک یعنی سره دې چې ډیر با نفوذ کورنۍ غړی هغه وخت کې هم د ځنی ورانی د لودل او اوس خو سپینګرې شوی دی او بیا حضرت صاحب دومره استفاغان کړی دی ته آر اورز شاید اتا نور تحریکی یغا
شاو مسئله گورګامت گورګامت نشه صاحب
نه دا بولم چې سعادت صاحب او تو قوا از موږ په کلی کې کوم ماشوم وي مور بچو وسید لکار به پوک چې وهله به دیوال چوڑ چپکاو ما ته دوړو ګډې خو نو د سینې شي کله کله دا باندې شي داستا خبر پیدا شي استفاده د سی بیخیا د وړو دغه نشي د وړو چپکولو مسله په ترتیب خیر به دې ډیر باز نکو.
خب آقای مجددی اگر چیزی گفتنی داشته باشن به این سوالا جواب بدن تلفن ما خدمت از اونها هم آماده هستن. من تلفن ها رو یک بار دیگه تکرار میکنم به کمیسیون سلام به دیگه کسام اگر خواسته باشن تلفن های شخصی داخلی ما ببخشین 0700 822 755 و دومش 0799 203 540. اگر کسایی که میخواین به انتقادات جواب بدن مخصوصا مجددی صاحب اگر خواسته باشه اونا هم نظر خود بگن در مورد استعفایشان 0700 822 755 و 0799 203 540. برحال آقای ساده یک چند دقیقه دیگه تانم بگیرم ویست که مثلا مثال ترکیه را میخواین بتون که در این روزا هم کودتا چیار محکمه میخواین بکنن. از او خاطر مسئله در ایست که دمی جهر بحث هایی که هر روز در تلویزیون ترکیه میشه یه به یک مسئله توجه کل این جلب میکنن، یعنی 20 سال گذشته و 20 سال قبل از گذشته اگر در ترکیه در نظر بگیریم امی رهبرایی که تقریبا 30-40 سال در ترکیه حکومت داری کردن اینا هیچ کار نمیتونستن بکنن، هیچ جرات هم نمیکردن. بالاخره مردم امو سیاست مدار را کلش از صحنه کشیدن. رجب طیب اردوغان یا را به صحنه آوردن که تقریبا سه دفعه یا برنده شدن و در ظرف 10 سال گذشته ترکیه که نمیتونست بسلا 100 میلیون دلار یا چیز اکسپورت بکنه صادرات کنه، حال 100 چند میلیارد دلار اکسپورت میکنه، عاید سرانش از 1000 به 10000 رسید. از اون خاطر یک فکت که در ایجاد میشه ایست که رول مردم در ترکیه امی کار کرد، اما در افغانستان مردم گفته یک چیز انکار میشه، رول مردم اصلا در نظر گرفته نمیشه، از مردم پرسان نمیشه گو برن در کمیسیون صلح کی باشه، شما چی میخواین. این امی چند نفری که هستن این 40 سال به این طرف افغانستان هر طرف کشگیر کرده رئیسان. آقای سعادت چی باید شود؟
نظر صاحب دیر که دقیقی پزای خبری وی زبا د نارکوزی صاحب د خبر نه پایلو کوم
چې
16 د کوم ځای نه او په شکل باندې طبیعي د یو پروسه ده. فکر وکئ چې د تنظیمي جنگونو بد اثراتو یو نظامی حرکت تولد کړ چې هغه طالبانو هغه یو تر یو ځای پورې کوم منطقي او نړیوال پلانو خو په سیمه کې هم په دننه په افغانستان کې هم دغه لپاره پراخه غیګ وته په یو ورځ کې د دوه ولایتونو سقوط هغه د دغه تنظیمي جنگونو او د دغه کړنو د زمينه مسايده کړله. دغه حرکت تر دې اندازې پورې کامیاب و چې حتی ډیر کسان د امو په سین کې واچول، په کولاب کې څوک پټیدل، څوک په ایران کې پټیدل، او په دې وروستیو وختو کې د جنگ ابتکار هم نور د دوی د لاس نه کاملا وته. یو نږدې وختو کې دوی سقوط کوته د متحده ایالاتو هغه د سپتمبر 11 حادثه پیښه شو او د دوی لاتری راوختله. اوس دغه نه را پدې خو بیا هم ځینې تیروتنې چې موږ د بحث په سر کې په باندې وغږېدلو رامنځته شوې. دغه جنگ ډیر اوږد شوی دی او ډیر بد رواني طبعات پریخي اثرات لري. اوس واقعا هر څوک باید ځان نه پښتنه وکړي چې څنګه د دې لپاره د حل لار او سوله څنګه وکړو. مخکې ما وویل چې د تاریخي لحاظه په افغانستان کې چې کله تاسو ډیر وړاندې هم لاړ شئ تر اوسه پورې سوله مذاکره د خپل مشکل لرلای دی او دا په ذهنونو باندې تاثیر کوي. زه داسې فکر کوم چې ما مخکې چې کوم بحث وکړو په نړیواله کچه په غټ سیاستونو کې د سولې په اړه توافق رامنځته شوی. په منطقوي کچه باندې د فشارونو راوستل زه فکر کوم اوس معاصره دي او ځینې د دوی داسې ژوبلې ګوتې د متحده ایالاتو لاسته ورغلي هغه ته فشار ورکوي چې بالاخره دوی باید دې ته راشي حاضر شي چې د خپل همدغه سیاست نه مخ واړي ځکه دننه هم د دوی لپاره ډېر عکس العمل نه ایجاد شوي او د افغانانو خپل غږ دی د طالبانو خپله تجربه ده چې یو شمېر طالبان سخت ناراضه دي د پاکستان نه اوس دغه موږ ته هیله راکوي داسې میکانیزم څه رقم وي کله چې تاسې لیکو ته لاړ شئ زه خپله یو مدافع وکیل یم طالبانو سره مې سروکار ډېر دی دوی کیسونه یې دې قضیې ما ډېرې په مخ بیولي همدغسې د حزب اسلامي کله چې ټیټې کړۍ ته تاسې ورشئ هغوی کې هم د سولې هیله شته یعنی هغوی هم د یو دوامدار جنګ پلوي نه دي ما د طالبانو د مهمو کسانو چې نیول شوي دي او حتی چې خوشي وو په یو شکل باندې ما داتې اورېدلي چې کاشکې دا جنګ ختم شي یعنی د جنګ د ختمولو لپاره یو عمومي موافقه شته داسې میکانیزم به څه رقمي زه فکر کوم دا یو پروسه ده چې تر 2014 کال پورې احتمالا دوام وکړي 2014 کال په نیمایو پورې دوام وکړي نو دلته به خامخا د حل لارې را پیدا کېږي همدغومره چې فکر وکړي دا اوس په افغانستان کې چې کله د طالبانو بندیان را انتقالېږي یا طالبانو خپل عملیات کم کړي انتحاري حملې په افغانستان کې کمې کړي دي دا خپله د یو خوا بله خواته نه شنه څراغونه دا داسې ښیي چې یعنې موږ ورورو هغه د توافق ټکي ته رسېدی شو هغه د اختلاف مسایل چې دي هغه ډېر زیات نه دي امریکایان مثلا که وغواړي دلته پراخه شتون ولري په همدغه رقم شتون ولري خو زه ورته ورسره موافق نه یو اما که په یو قانوني چوکاټ کې خپل هغه جغرافیایي محدودې نظامي اډې دوی څه ولري هغه هم په دې شکل باندې چې موږ ملي منافع پکې تامین شي هغه نه بالاخره ټول باید حمایت وکړي په یو شکل باندې اما یو خبره بل هم هیره نه کړو که چیرته متحده ایالات واقعا په دې باندې معتقد شي په دې باوري شي چې دغه مذاکره ناکامه کیږي افغان دولت هم په دې باندې معتقد شي بیا د طالبانو انشعاب او تجزیه ډیره ممکنه ده یعنی یو هغه ډله چې هغه پاکستان نه غواړي د جنگ دوام نه غواړي کامغه بدنه هم د طالبان نه رابیل شي بیا طالبان د نظامي لحاظ دومره ضعیفه کیږي چې نور نشي کولای د افغان دولت په مقابل کې او د نړیوال ځواکونو په مقابل کې جنگ وکړي بل اخره جنگ باید بایلی او بل حزب اسلامي ما درته ویل چې هغه بيخي توافق ته رسیدلې دی هغه حاضر دي چې نور سیاسي بهیر سره یو ځای شي دا بل خزیره ده اما دا چې میکانیزم به په شکل په دې باندې فکر پکار دی بس پکار دی مذاکره باید وشي څغه حل لري چې ولټول شي بل راځم دې ته نظر صاحب خبره چې د سولې د عالی شورا مسله وه طبیعي ده تولد د شورا غلط وو حتی هغه کسان چې پکې وو هغوی کې دا صلاحیت نه وو دا اراده پکې نه وه تاسې وینئ دا اوس ځینې کسان چې د سولې عالي شورا یې تحریم کړې ده دا اوس نهایت ډېر تیږې اچوي په دې منځ کې چې دا مذاکره ونه شي نو یو څوک چې خپله معتقد په یو څه شي باندې ونه اوسېږي په یو اصل باندې هغه څنګه کولی شي سوله او مذاکره راولي بل دوی فکر کوم دغه حقوقي اهلیت هم نه لري دوی دغه صلاحیت هم نه لري دوی کې دغه استعداد هم نشته په دغه منطقوي او په نړیواله کچه دا رول لوبوي یوازې د شورا د مجدد ادغام یعنی د تسلیمۍ په باره کې ځینې پروګرامونه لرلي موږ وینو چې هلته کله اربکیان بیچارهګان راولي وی غږی چې دغه د زه طالب ما زه د شمال سړی یم زه د شمال طالبان پیژنم د شمال نه چې کوم گزارشونه دوی ورکوي دا یو هم طالب نه دی ټول اربکیان راوستي دي دا هغه رقم چې نظر صاحب وویل د پیسو د اخیستو لپاره یو شورا ده چې په څه شکل باندې دوی پیسې واخلي سل د سو میلیونه ډالر ترلاسه کړي بل یو څه چې وو له بده مرغه په افغانستان کې دغه اداري منطق سم نه دی په ټول نړۍ کې د یو کار د یو ضرورت د رفع کېدلو لپاره یو اداري واحد رامنځته کیږي او تشکیل رامنځته کیږي هلته متخصص افراد راوستل کیږي د کار د اجرا لپاره په افغانستان کې ځینې خلک چې وزګار پاتې شي د هغوی لپاره ظرفیت نه وي تشکیل نه وي بیا د هغوی لپاره تشکیل رامنځته کیږي چې هغوی بخت وي شاید د نظام یو هدف دا و چې که چیرته طالبان جنگ کوي په افغانستان کې د افغانستان دولت غیږه خلاصوي د طالبانو جنگ نامقدس او ناروا وښیي د دې لپاره چې دولت سوله کوي خو دوی نه کوي البته په دې باره کې دولت تر ډېره ځایه پورې هغه خپل ریښتینولي ښودلی هم وه په نورو برخو کې د سولې عالي شورا په برخه کې نه کیدای شي دا هدف هم دلته لرلی وي اما زه خو په دې باور نه یم چې دا شورا دې وشي کولی د سولې لپاره دې کوم کار وکړي کومه خبره چې د ملت مسله نظر صاحب مطرح کړله زه دقیق درسره موافق یم ترکیه په ډېر بد وضعیت کې وه د نړیوالو جنگونو نه را پدې خو ترکیه کاملا نور د اقتصادي لحاظه زمکه خکولوله یعنی ختمه وه. مګم یو کس دلته را پیدا سو، رجب طیب اردوغان د خپل د ټیم سره ترکیه د هغه حالت نه راوباستله، اوس کاملا د سعودي او د قطر و نور هیوادونو سره د اسلامي هیوادونو په د نمایندګۍ په سر باندې رقابت کوي او حتی په ناټو او په نورو ځایو کې خپل هغه فعال شتون لري. هغه څه و چې د ترکیې ملت یو د هغوی سیاسي شعور و او بل د ترکیې ملت په خپله تصمیم نیولی شو. له بده مرغه په افغانستان کې تاسې ګوري دا اوس چې کله انتخابات کیږي، تاسې به د وزارت هبه رایه پښتون ته واخلئ یا به یې تاجک ته واخلئ، تاسې به دغه د قومونو په منځ کې چې کومه فکري تجزیه دوی رامنځته کړې د خپل د ځان نه د بقا لپاره، کوم څوک چې د هزاره قوم په منځ کې جنایتکار پټ شو هغه د هغوی په منځ کې قهرمان شو، هغه باید محاکمه شوی نه وای. کوم څوک چې تاجک قوم کې قهرمانیږي هغه باید محاکمه شوی نه وای. کوم څوک چې پښتون قوم په منځ کې قهرمان شو هغه باید محاکمه شوی نه وای. دوی خو د خپل د منافعو لپاره دغه ملت ټوټه ټوټه کړی دی. اوس ملت یو غږ نشي کېدلی. اوس تاسې د هزاره او د پښتون او د تاجک ګټې راجمع کول دغه مشکل لري. اوس دلته مدني ټولنې باید فعالیت وکړي. د عدالت هغه
همین موضوع که شما یاد کردین یکمه که اگر باز بکنیم، مثال ترکیه را دادیم. محترم آقای عامد، اگر شما در این مورد چکنین که شعور ملی چطور، منافع ملی چطور انکشاف بکنه، ما میونیم صحبت میکنیم، سالها صحبت کردیم ما در مورد که امریکا چی میخواه از کل ای از امریکایی ها کد زیادتر میفهمیم گپ میزنیم، ایران چی میخواه از او کد زیادتر میفهمیم گپ میزنیم، پاکستان چی میخواه از او کد زیادتر یا روسا چی میخواین از او کد زیادتر میفهمیم و تمام سیاست یا صحبت های روشن فکرای ما، کارشناس های ما و مو اساس استوار است تقریبا که ما میبینیم. منتها امی که مردم بیچاره افغانستان چی میخواد روی از این موضوع هیچ صحبت نمیشه. امی استراتژی ملی خود ما چیز، منافع ملی خود افغان ها چیز، روشن فکرها باید چی باید بکنن. امی یک معلوماتی که دیر شب شنید من بودم اضافه بکنم ایست که خب آقای سعادت گفتن در ترکیه مردم شعور مردم بالاسته. ترکیه خودش حال خود سوال میکنه در دنیا یک سروی کشیده، ترک ها در 10 سال به طور اوسط 1 کتاب میخوانن، میگن ترکا، یعنی به این پیشرفت و به این. و ژاپنیا میگن که در 1 سال 25 کتاب میخوانه. اینا اگر در افغانستان اینجا را موقعیت پرسان هم نکنیم، اگر ما مطالعه نداشته باشیم، مکتب نداشته، مدرسه نداشته، تمام سیاست ما به اساس جنگ و شمشیر و زور و زور بازی باشه، در حال که اسلام خودش حکم میکنه که در هر جایی که باشه در چین باشی درس بخون. اون را فراموش کردیم، تنها شمشیر کشتن ما یاد گرفتیم از اسلام، یعنی هر کسی بزن کلهش بپران، در حال که او گفته بخوان مچمو کو این کار کو کارا را فراموش کردیم. آقای احمد، از این خاطر ما کی باید این کارا را بکنه؟ شما قد اینجا گفته میدیم دعوا میمانه، نه روشن فکرهای ما زرجی فکر میکنه، نه دولت ما فکر میکنه، این مردم ما چی میخواه او هم هیچ معلوم نیست.
ما زمین قسمت آخر شما شروع میکنم. بزرگترین مشکل البته به زعم خودم و برداشت خودم در کشور ما اینه میبینم که خب ما احزاب سیاسی مقتدر فراقومی متاسفانه در گذشته نداشتیم و تاکنون هم شاهد تشکیلش و کار و فعالیتش نیستیم. در همه کشورها احزاب سیاسی هستند که تغییر و تحولات مثبت را در کشور به وجود میارند. تا شما احزاب سیاسی را مقتدر را نداشته باشین نمیتونین به یک جامعه مورد نظر و ایدئال برسین. وقتی آقای کرزی کتاز است و قدرت در اختیارش تجمع کرده، شما میبینین که به هیچ چیز تن نمیده، به قانون اساسی اطلاع نمیکنه، به احزاب سیاسی اطلاع نمیکنه، به جامعه جامعه مدنی و به مردم، به نظریات مردم بها نمیده. توقع نداشته باشین که اینجا تغییراتی را که شما میخواین و تغییراتی را که ما انتظار شدارین در کشور به وجود بیاید. از جانب دیگه در باب ترکیه ما عرض بکنم که تا جایی که سنامه ایجاب میفهم و یاد دارم و درست 32 سال قبل وقتی رهبر حزب عدالت و توسعه یا فضیلت را در پاکستان دیدم و در دوران جهاد، دقیقاً به یاد دارم که اصلا نجم الدین اربکان قابل مقایسه، رهبران ما به هیچ وجه قابل مقایسه با اونا نیستن. با حزب سیاسی که نشیب و فرازهای زیادی را دید، فرز و فرازهای زیادی را دید، فشارهای بی‌نهایتی را دید، ولی عاقلانه و دور از خشونت قبل از هر چیزی آمد و فکر جوانای ترکیه را، احزاب و ببخشین اعضای حزب خودشان مجهز با علم، مجهز با دانش ساختن، آمدن به جای از اینکه شعار بدن، آمدن به جای از اینکه لاف بزنن و حرف بزنن، عملا تغییرات از خود شروع کردن و در اون جامعه در آمدن و قبل از اینکه به قدرت برسن اعتماد مردم نسبت به خودشان جلب کردن. آمدن با کارهای خدماتی بسیار سازنده در درون اجتماع نشان دادن که یک حزب واقعا مردمگرای با وابسته و معتقد